د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناست خبرونو اخیری ګړی کې هرکلی وایم. د خبری ساتي تاسو په بیلابیل رپورټونو درورو په تازه حالاتو واقعیاتو باندې ډیر څه درته لرو، نو هیله ده چې را سره تر پای پورې وو اوسئ او ځان د دنیا له حالاتو خبر کړئ. لومړی به احمد الله تور شو، هغه به خبرونه وایي. نمړې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا کانګرس جو بایدن د نومبر 3 مې ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګانو وجنې پر ضد بلوچستان او سین صوبو کې مظاهره روانې دي، او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د خبرونو تفصیل، د امریکا د کانګرس غړي غونډې د انتخاباتو استادو یا الکتورل کالج د رایو شمیر لاري د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 مې د ولسمشریزي انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د جنوري 8 مې اقدام د منتخب ولسمشر بایدن او د هغه د مرستيالې کاملا هیرس په حق کې د انتخاباتي بهیر وروسته پړاو دی. دوی دواړه بعد جنوري په شلمه د خپل دوند لوړ کوي. بایدن د ټرمپ د 232 انتخاباتي رایو پرتله د الکتورل کالج 306 رایو ترلاسه کړي. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیر تر ختمېدو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه خپل ناسمه دعوه تکرار کړه، خو د بایدن واک اخیستو مخې ته یې د لار هوارولو ژمنه هم وکړه. په بیان کې د ټرمپ له خولې راغلي چې له انتخاباتو نتیجو سره مکمل اختلاف لري او دا چې واقعیتونه یې هم خبره تاییدوي، خو پر دې سربېره بعد جنوري په شلمه په واک سم ډول انتقالوي. د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره لیدنې لپاره کوټه ته تللې ده. د جنوري په 2 او 3 شپه د بلوچستان په مچ خار کې وسلوالو په کار کیندونکو شیعه هزارګانو حمله وکړه او لس یې ووژل. داعش د دې برید ذمہواری منلې ده. د وژل شوو کسانو کورنیو د احتجاج په توګه د خپلو مړو له ښخولو انکار کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان ورشي او د امنیت ډاډ ورته ورکړي. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر لیکلي چې د دې خلکو په غم کې شریک دی او حاضر دی چې هلته ورشي، خو خلک دې خپل مړي ښخ کړي. په همدې حال کې ګڼ وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر هم د احتجاج کوونکو سره کتلي او هغوی ته یې د امن ډاډ ورکړی، خو هزارګانو درنه نه ده ختمه کړې. د هزارګانو سره په خواخوږی کې د بلوچستان د سوداګرو ټولنې هم په ټوله صوبه کې د هړتال پترس کې دوکانونه او مارکیټونه تړلي دي. د ترڅنګ د کراچۍ د 15 په زیاتو ځایونو کې هم نن په 3 ورځ د هزارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي مظاهرې روانې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو په داسې حال کې پیل شوی دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ویلي د افغان حکومت او طالبانو پلاو ترمنځ پرون په لومړنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې اصلي بحثونه بعد راتلونکي خالی په ورځ پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې 13 ورځې د قندار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې 350 طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي چې دغه وسلوال هغه مهال وژل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي ول. دې ترڅنګ د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد نن پنجشنبه مشال ریډیو ته وویلي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیري او 11 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. نن د جنوري په 8 په ننګرهار کې د خلکو ایوي غونډې ته اشرف غنی وویل جمهوریت د ټولو افغانانو ګډه پنګه ده چې د ساتلو او ثبات لپاره یې د ګډ کار کولو ته اړتیا ده. د نوموړي وینا وه، له جګړې د وتلو لپاره موږ حاضر یو چې طالبان په خپل غیږ کې ونیسو. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ځینې نور جګپوړي چارواکي ملګري ول. په پاکستان کې په 43 ساعتو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له کبله 50 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2500 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي وبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه د دې ناروغۍ نه د مړو شمیر 10512 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې تر اوسه 4,95,000 نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي، خو 4,50,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی احمد الله تاسو خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د امریکا د سیاسي صورتحال په اړه مو په تازه حالاتو خبرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له څلوېښتو زیات غړي پرون په پېښور کې نیول شوي وو، خو بیا یې اکثره خوشې شول. په دوی کې نیول شوی د غورځنګ به مشره سنا اجاز وای
داسې کوئی فیار او گرفتارو ته ګور بیا خو جد و جهد نه کیږي. گرفتارې د ریاست جبر چې دی، دا د مبارزې او د جد و جهد برخه چې کله مونږ میدان ته راکوزي مونږ ته پته چې دا هر څه بدې کې راځي، خو مونږ بیا هم ولاړ یو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کوټې هزارګانو ته ویلي چې د دوی د وژل شوو کسانو په مرګ خفه دی، خو مړې دي خخ کړي. دې بیان د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي.
چزمو مطالبات نه منی موږ د لیک شنو، موږ مطالبات دادی چې اورورا موږ ته مزمت په کار نسته چې خالی مزمت ماته وای چې مزمت یا موږ ته عملی اقدامات په کار ده، موږ ته دا په کار ده چې بول ور ده حادثه پیښ نسی.
لازینو بهرنیو هیوادونو څخه د طب لزده کړو پاکستان ته ورسانه شو کسانو لدی عمله مظاهره کړي چې حکومت سندونه یا ډیگریانې نه منی.
زمون فیوچر سوال دے، پیسے مو لگے دے دی او پیسے دا سینے دی جرا یو 5-6 لاکھ روپے لگی، دا ال تک کی کروڑوں روپے لگی. خزہ نیمو خلق اور کی جائیداد نہ خرچ کڑی، سونے خرچ کڑی دی.
ددی ترسنگ زنی نور رپورٹوں ہم لرو رس روس. اوریدونکو، د امریکای کانګرس جو بایډن ته د ولسمشر کېدو سرټیفیکیټ ورکړی دی. دا د امریکای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې وروستۍ مرحله وي چې د یو تن بریا تاییدوي. تر دې وروسته به جو بایډن د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. په امریکا کې د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مقابله کې ډېرې رایې وویوړې، خو ټرمپ په دې نتیجو نیوکې وکړې او د بېقاعدګۍ او تورونه یې پوره کړل. پرون د هغه پر تشدد پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او د پولیسو سره یې نښتې وکړې. په دې هر څه او د روسي معلوماتو په اړه نور تفصيل له منور شاورو.
د امریکا د کانګرس غړي غونډې د انتخاباتي استازو یعنی الکتورال کالج د رایو او شمیر للارې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د اوسنی ولسمشر ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د جنوري 8 اقدام د منتخب ولسمشر بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هیرس په حق کې د انتخاباتي بهیر ورسته پړاو دی. دوی دواړه بعد د جنوري په 10 د خپل داندو لوړه کوي. بایډن د ټرمپ د 222 انتخاباتي رایو په مقابله کې د الکتورال کالج 308 رای ترلاسه کړي. پرون د امریکا کانګرس له هغه وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د تاییدولو د مخنیوي وړمبۍ حسرت کړه چې د کانګرس په ودانۍ د بلوې په نتیجه کې 4 کسان مړ شو. د بلوګرو له حملې وروسته داسې هم وشوه چې له وجې د کانګرس غړو د سرپنا لټولو لپاره یو خوا بل خوا منډې ترې شروع کړې. د کانګرس ودانۍ ته په زور د بلوګرو ورننوتلو وروسته په ډزو کې یوه ښځه هم وژل شوه. ځایي رسنیو خبر ورکړی چې وژل شوې ښځه د ټرمپ سرسخته پلوي وه او د امریکا په هوایي ځواک کې هم دنده ترسره کړې ده. د واشنگتن پولیسو ویلي چې نور 3 کسان د روغتیایي بیړني حالت له وجې مړه شوي او 25 کسان نیول شوي هم دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن په کانګرس د بلوګرو ورختل د هیواد په جمهوریت یوه بیساري حمله بللې ده. د وټونو لشمیر وروسته ټرمپ یو بیان جاری کړ چې پکې یې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا تکرار کړه، خو ژمنه یې وکړه چې بایډن ته به په آرامه واک منتقل کړي. ټرمپ په خپل دې بیان کې ویلي چې که څه هم د انتخاباتو له نتیجو سره مکمل اختلاف لري او حقایق د خبره تاییدوي، خو بیا به هم د جنوري په 10 د واک انتقال په سم ډول ترسره کیږي. ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک د تشدد وروسته د ولسمشر ټرمپ اکاونټونه په ارزي توګه بند کړي دي. ټویټر ویلي چې د دوی د قاعدو او ضابطو د سرغړونې په ترڅ کې د ټرمپ اکاونټ د 12 غنټو لپاره بند کړ. دا راز فیسبوک هم ویلي چې د ناسم استعمال له وجې په نوموړي تر 40 غنټو بندیز ولګاوه، خو د بندیز لږ وخت مخکې ټرمپ په ټویټر ویډیو پیغام کې خبرو پلویانو ته وویل چې د دوی په درد او خپګان پوه دی، خو اوس د دوی په امن کې خپل کورونه تلاړ شي ځکه چې دا وخت د امن او امان ضرورت دی. د امریکا په کانګرس د بلوګرو د ورختلو د پیښې په اړه نړیوال خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې په دغه تشدد او لاقانونیت به په نړۍ کې د جمهوریت دښمنان خوشاله شوي وي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن بیا دا پیښه د جمهوریت لپاره سپکاوی بللی دی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د یو امریکایي خبریال هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي امریکا به نور ځان د جمهوریت لپاره د مثال بللو جوګه پاتې نشي.
اوریدونکو تاسو د منورشا ریپورټ واورید. په همدې اړوند تاسو ته یو بل ریپورټ هم دراوړو. لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول چې د امریکې نوی ولسمشر په توګه به جو بایډن د جنوري په 6 باندې سوګند پورته کړي. خو دا چې جو بایډن څوک دی او تر دې ځایه څنګه راورسېد، سیاسي او شخصي ژوند یې څنګه دی، دا به د ملیحا میرزاده په ریپورټ کې وو.
د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د 150 کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. 70 کلن بایدن چې د نومبر په 6 به 70 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت د متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وي. د اکتوبر پر 20 په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6 د خپل چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپېښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 50 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2019 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دورې حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. دا غي لس کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړو. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډیلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډیلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې 3 بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر له امله د 75 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټر د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې کانې کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډیلاویرا واشنگټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ور باندې د ایم ټریک جو نوم کې خدل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر دغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډیره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډیره مخامخ شو او زیاتره د تور پوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په د بلوچستان په مچ سیمه کې 4 مخ کې هزاره شیا کان کیندون کې وجل شو. دا غوی کورنۍ لا هم مظاهره روانه کړې دي او په کوټه کې ناشتي. دوی د خپل دغه کسانو د خخولو څخه انکار کړی دی، وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی ورشي ورته ودی وایي چې د دوی ژوند به څنګه خوندی کولی شي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې د حاضر دی هلته لاړ شي، خو پکار ده چې خلک خپل مړي ښخ کړي. خو دوی دغه کار لا اوسه پر نه دی کړی. په همدې حال کې د پاکستان دوو اپوزیشن ګوندونو مشرانو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو ویل دي چې دوی به کوټې ته ورشي او د خلکو سره به غمرازي وکړي. په اړه د ایوب ترین رپورټ.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک د ازاره قبیلې لورې احتجاجي پرلتن و 15 ورځې ته داخل شوی دی. په پرلت کې پسلګونو کسان چې شوزي او مشمان هم پکښې دي پښنه یخ کې هر ورځ ګډون کوي. په لخواته د پیشپزه د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان لورې نن په کوټه او د صوبې په نور غټ شارو کې کاربندیز دی. د کاربندیز پر مهال په کوټه کې ټول دکانونه او مارکیټونه تړلي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. تیر مازګر د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان و وفاقي وزیر سمندری امور علی زیدی او د وزیر اعظم معاون خاص زلفی بخاری د پرلت وزایته ورغلی او الته د پرلت برخوالو سره خبري وکړه. پر دې محل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکي د خپل مړي وخاورته وسپاري. دا غوښته به عمران خان د پرلت برخوالو سره د لیدو لپاره وکړته هرو مرو راسي.
اگر عمران خان صاحب کے آنے سے یہاں مسئلے حل ہوتے تو عمران خان صاحب دو منٹ نہیں لگائیں گے ادھر آنے لیکن میں وہی کہوں
دے بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان وائی کہ دے عمران خان دا راتک سے خستون دا حوار دل ایسی نو عمران خان بدل تا پر آتا کی دو منٹ ہم و نہ لگوی تو زدہ وان چا اگر آئیسی نو اگر بمشتا سوائی اگر بدا اگر وچی ستاس صوبائی حکومت ناس دی دا اگر سخ خلستون دی حواری کری ستاسو پا بلوچستان کی ترکی نستا دا دوی سخ او غاڑی تحفظ نستا دا دوی سخ او غاڑی او دا پولیس مسئلہ دا اگر ہم دا دی صوبے سخ آواری دلیسی که پا شار کی دامنیت در آوستولو مسئلہ دا نو اگر با ہم ز او تا آوارو کموش حد سو کنو دا کار کیجی او کموش کوشش نکو نو وفاق ایچ نسی کولی خود پرلت پرخوالو دا علا وزیر دا غشتن یو زل بیا رد کرد او ویول چی ترسو وزیر اعظم عمران خان دلتا نوی را غلی نو دوی با تر هاگا وقت پوری دلتا ناست وی او دوی تا تسلی نوی ور کرد چی پراتلون که با ازارگان دا ترگری پا پیشو که نو جل کیجی تر هاگا وقت پوری با دوی خپل و احتجاج تا دوام ور کرد
منم اواز علی دا از موږ مطالبات نه منی چې موږ مطالبات نه منی موږ د لیک شنو موږ دا درنه جاری پرېږدو موږ مطالبه دا دی چې وروره موږ ته مزمت په کار نسته چې خالی مزمت ماته وي چې مزمت یا موږ ته عملی اقدامات په کار ده موږ دا په کار ده چې بول ور دا حادثه پیښ نسی تر تا پورې چې وزیر اعظم په خپل دلی نه دی راغړي از ما مطالبات نه منی چې ګر سره دا درنه نه ماته وو د لیک شنو گورنمنٹ کو ختم سوئی دن گورنمنٹ کو باید استفا ور کی دنورم په پولیس پکم راغړی دی التز مور یو ورکر باندې دا ولی دی چې ورور دلت کار مکه وزه چې بول ورکر وو کی تاتم بیا دار کم لوم لکه دا لس کسان چې لکړین دار کم کو
خو پرلت د ورتلو څخه لمخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې و غونډه په کوټ کې وسوه په کوم کې چې صوبایي وزیرانو جگپړو چارواکو ګډون کړی وو په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی په دمش ته پیښې د یو کمیشن د لاري پلټنه کوي او زمیداران ته به سخت سزا ورکول کیږي چې د مسلم لیگ نونډلې مرستیالې مشرې میرمن مریم نواز ویلې دي چې هغه به د هزاره قبیلې د خلکو سره د یووالي لپاره نن وکوټې ته راځي تیر ماښام په خپل یو ټویټر پیغام کې مریم نواز یاده کړې ده چې زه به د خپل پلار التجا وړم او غوښتنه به کوم چې د پرلت پر خوال دي خپل مړي والا ته وسپاري په دې هیله چې دوی به د خپل لور درخواست نه ردوي د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او درېمه منځنۍ شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو له لورې لس د کویلې کان کیندونکي وژل شوي وو کوم چې د کوټې د هزاره ټاون اوسېدونکي وو پر دې باندې د هزاره قبیلې له خوا نه یوازې پرلت پیل شو بلکې دوی تر اوسه هغه مړي وخاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه یې د پرلت په ځای کیښې دي یادې وي چې د پیښو وروسته وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي وو خو د یادې شوې پیښې ذمېداري داعش په غاړه اخیستې ده
اوریدونکو تاسې د ایوب ترین رپورټ واورېده چې په کوټه کې شیعه هزارګانو خپل مظاهره لا هم همداسې جاري ساتل د دوی څو کسان د څو ورځې مخکې وژل شوو چې داعش وسلوالې ډلې ذمواري ومنله په کراچۍ کې هم د دوی سر په خواخوږۍ کې خلکو مظاهره کړې دي احتجاج کړې دی او موږ سره زموږ همکار نیاز علي د ټلیفون په کرښه دی نیاز ستړی مه شئ او که اوریدونکو ته په دې اړه باندې نور معلومات ورکړئ چې دغلته د مظاهرو څه صورتحال دی
ډېر مننه بشیر پاسین د دریو ورځو نه په کراچۍ کې هم هغه احتجاجونه شوي دي کوم چې په کوټه کې هزارګانو سره چې کوم زیاتې شوي دي هغه د خپلو مړو سره هلته کې احتجاج پیل کړی دی نننۍ درېم ورځ چې د کراچۍ د 15 زیات په منځني سړکونو په بیلابیل سیمو کې هم د وحدت مسلمین او سره سره د ISO چې کوم تنظیمات دي هغه دا احتجاجونه پیل کړي دي نو د دې د وجې چې خاص کراچۍ چې کوم هوایي ډګر دی د هغې نه چې بار ته کمی الوتنې دي یا په هیواد کې دنده دي نو هغه د ډېر وخت لپاره ځندېدلې دي د پی آی اې چې کوم ویان دی هغه وایي چې نن څلور جازونه چې په ملک کې دنده پېښور کوټا او اسلام آباد ته تللو نو هغه دوی چې کوم دی دغه وکړي دي او ورسره دغه چې اورګاډي کوم چې د کراچۍ د سټېشن نه فیصل آباد ته اسلام آباد ته نور سیمو ته چې کوم دی ته نو هغه د سو سو غنټو لپاره چې کوم دی ځنډیدلې دي دا هغه ویان هم دا وایي چې په ښار کې دنده په ډېرو علاقو کې د تګ راتګ لارې د خلکو د باره بندي خلک سټېشنو ته او هوایي ډګر ته چې کوم دی په وخت نشي را رسېدلې د دې سره سره چې په کومو سیمو کې دا احتجاجونه روان دي نو د هغې سره بیر چاپیره د خلکو کاروبارونه چې دی هغه هم او بندي نن چې کوم خلک دلته په دې احتجاج شناسي نو داغو دا وینا ده چې کوم مطالبه چې په کوټه کې خلکو کړلي چې عمران خان دی راشي او دو دغه خبرې دی اومني داګه نرسته به دوه مړي سپاري نو هغه دا وایي چې څوک هم دې ته تر اوسه رانل نو سبا نه به موږ په خار کې نور احتجاج کوو نور ځیانو کې به هم خلک پر لټ وهي او تلب کېني.
جی ډېر زیات مننه نیاز علي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کراچۍ نه سره نیاز علي وو چې دغه مظاهرو په اړه خبرولې چې د کوټې د شیعه هزارګانو په خواخوږی او همدردی کې شوې دي او دوی مطالبه کوي چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې دي د شیعه هزارګانو د شیعهګانو ژوند خوندي کړي.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اردوکو پرون په پیښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ شاوخوا 15 کسان نیولي وو په دوی کې د دې غورځنګ یو مشر سنا اجازه هم و خو وروسته یې بیا خلک پریښودل. د غورځنګ خوششو کسانو ویل دي چې دوی هیڅ بدکار نه کړی غیر قانوني کار نه کړی او د خپلو حقونو او د آئین لاندې د خپلو خلکو لپاره حقونه غواړي. په دې اړه د غلام غوس رپورټ ورو
پیښور کې 13 د پښتون تحفظ مومنټ د لاریون پر مهال د پولیسو لخوا په عریضي توګه نیول شوي تر سلویختو زیات کسان د شرقی تانی نه بیګا ماسخوتن راخوشي کړی شوي دي. د پیښور د پولیسو لوړپوړو چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو په ضد د دې تازه کاروایۍ په اړه څه نه دي ویلي خو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی چې د دوی د لاریون پر مهال هم موجود وو بیګا ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې د لوړپوړو پولیس چارواکو په امر دا کاروایی ترسره شوې وه چې مقصد یې هغه کسان معلومول وو کومو چې د یاد غورځنګ په یو بل ترسره شوي لاریون کې د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې وې او هم په دې وجه په شرقی تانه کې د نیول شویو کسانو نه د دوی سلور ملګري ایسار کړی شوي دي ځکه چې په دغه کسانو باندې په یو تیر شوي احتجاج کې د ریاستی ادارو په ضد د نارو وهلو په لړ کې مقدمه درج شوي وې او نور ټول کسان د پولیس تانه نه خوشی کړی شوي دي. په دغه نیول شویو او بیا په خوشی شوی کسانو کې د پښتون تحفظ مومنټ په اله سنا اجاز هم شامل و او هغه بیګا ناوخته مشال ریډیو ته وویل
ډاکټر سید عالم مسید صاحب چې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې ممبر هم دی او زمونږ سینیئر لیډر هم دی داغه د گرفتاری خلاف داغه د خلاصون لپاره مونږ یو لاریون را جوړ کړو مونږ چې د پښتونخوا اسمبلی مخې ته کله هغه واک خپل ختم کو لاریونم ختمول نو پولیس کریک ډاون شروع کو تقریبا سلور درزنه خلک سره زما مونږ بوتلو چې کله مونږ هلته تانی ته بوتلی شو نو مونږ ته دا ویلی شو چې تاسو ایف آئی آر کې نوم دی چې ایف آئی آر ته پوس مونږ کو نه ایف آئی آر د اتوار د ورځې د علي وزیر د پاره شوی لاریون هغه دغه ایف آئی آر یادو پاره کې صرف اتو کسان نامي وي چې پای کې دا 15 کسان یا سلور درزنه خلک چې بوتلو په دې کې صرف د یو کس موجود
سنا اجازه زیاته کړه چې د ادارو لخوا د دوی په زورولو سربیره به دوی خپل مبارزه جاری ساتي.
گرفتاریاں خو وی او ایف آئی آر د درزن نه زیات شوه په ما باندې دا سه کوئی ایف آئی آر او گرفتارو ته ګور بیا خو جد جهد نه کیږي جد جهد دا ایف آئی آر گرفتاره د ریاست جبر چدي دا د مبارزه او د جد جهد برخه چې کله مونږ میدان تر کوزي مونږ ته پته چې دا هر څه بده کی راضي خو مونږ بیا هم ولاړیو.
یاد دی وی چې هم په پیښور کې د ډاکټر سید عالم میسود د نیولو نه وړاندې 13 میاشت د دسمبر په 14 نیټه د کراچۍ د پولیسو په سپارښتنه د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم له پیښوره نیولې شوی وو او بیا د هغه د نیولو په سر د پښتونخوا په شمول په نورو پښتون مېشتو سیمو کې د یاد غورځنګ لخوا لاریونونه ترسره شوی وو او پولیس چارواکي وایي د دغه لاریونونو وروسته هم د پی ټی ایم د ځینی په اعلانو په ضد مقدمه درج شوې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورې پیندیم بجې شوې ل احمد الله څخه د خبرونو لنډی زور
د امریکا د کانګرس ګډي غونډې د انتخاباتي استازو یا الیکټورل کالج د رایو شمیر لاره د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 مې د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیر تر ختمېدو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه خپل ناسمه دعوا تکرار کړه، خو د بایدن واک اخیستو مخه ته د لار هوارولو ژمنه هم وکړه. په کوټه کې د هزارګانو پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی د جنوري په 2 او 3 شپه په مچ خار کې د خپل لسو کسانو د وجونو پر ضد درنه ورکړی دا دایشت د بریټ زیمواري منلی و. هزارګانو د احتجاج په توګه د خپل مړو له خخولو انکار کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان ورشي او د امنیت ډاډ ورته ورکړي. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر لیکلی چې د دې خلکو په غم کې شریک دي او حاضر دي چې هلته ورشي، خو خلک د خپل مړي خخ کړي. د قطر پلازمینه دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو په داسې حال کې پیل شوی دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زور اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې په تیر ورځ یې د قندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې 350 طالبان وجلی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. نن د جنوري په 1 په ننګرهار کې خلکو یوې غونډې ته اشرف غنی وویل جمهوریت د ټولو افغانانو ګډه پانګه ده چې د ساتلو او ثبات لپاره د ګډ کار اړتیا ده. او په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له کبله 50 کسان مړ شوي دي او شاوخوا 2500 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه 4,95,000 نه زیات کسان په کرونا وایرس ناروغۍ اخته شوي دي، خو 4,50,000 نه زیات ترې بیرته راغېدلي دي.
احمد الله تاسو د خبرونو لنډیز ووایم. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قطر په سرخړ دوه کې د افغان حکومت د پلاوی او د طالبانو ترمن د سولې خبري یو ځل بیا پیل شوې دي. د خبرې د څومو دې لپاره ځنډیدلې وي. چارواکي وایي چې د خبرو لومړی وختونه دي، نو د دین وروسته به بیا په ژورو مسالو باندې بحثونه کیږي. فیروزه عزیزی په رپورټ درې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب له ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف دروانې ونې د سې شنبه په ورځ قطر ته ورسید او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوريو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا د پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزنې تر بل هر وخت ډېرې سوې دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې ته مستنیږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
اوریدونکو د فیروزه عزیزی رپورټ مو واورید. د افغان سولې په اړه باندې باندې تړاو باندې تاسو ته یو بل رپورټ هم دروړو. دا د خوست نه دی، هلته مدني فعالان ویلي دي چې زر تر زره دي طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې اوربندو کې جنگبندی دی وکي تر څو د روان تشدد کچه کم شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنج شنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال مشال راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کټګورۍ سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
لومړی کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستر امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د باس وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي، خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلینا تنگ راغل دی.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یواز دی اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوون کې غنی او زیاتوي کو اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کله اړخونه څخه هیله مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. کو اوربان ونشي خلک نه هیله دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنستان لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي ډول خوګ وي. خو دای به کوم امتیاز نه وخواستو، هتا دې دای مړې هم وګراو به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالق وی به وصوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د وسوره دلای شي. د افغانستان ننګرهار ولایت زو دلته جلباد د خار ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دراز دغه مرسیال ولسمشر امر الله صالح او ځینی نور لوړ پوړي چارواکي ورغلي وو. دوی د ننګرهار مختلفو قومونو، مختلفو خلکو، مختلفو مشرانو سره خبرې وکړلې، د ځینو کارونو د کولو وعده وکړې او له خلکو یې هم واورېدې. خلکو د حکومت په ځینو کړنو باندې تنقیدونه وکړل او د ځینو په اړه تجویزونه وړاندې کړل. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
په غونډه کې بیانوالو له ولسمشر وغوښتل چې د سولې د خبرو فرصت ته په کتو سره ملک ته سوله راولي، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل داسې سولې ته ژمن دی چې د جمهوریت بقا، د نظام ساتنه او د ملت وقار پکې خوندي وي.
دلته
جمهوریت ایموگا او تاسه مشترک پانده ایموگا او تاسه دنده داده نظام ثبات تورسه و طالبان دراسی در افغانستان دولسته هیگی پاید که ولست رو بنده لاسته ضرور اویده دی پارت جنگ نووزی لجگری نووزی مگازر دی بخیر که واقعی که تمام اما دویدم یه واقعیت اومده او خطاعتت دنن افغانستان دنونسه و کالپو افغانستان دارم
په غونډه کې له افغان ولسمشره وغوښتل شول چې د ننګرهار په ښوونځیو کې زرګونو ښوونکو ته اړتیا ده خو ولسمشر د پوهنې وزارت په وزیر غږ وکړ چې دې ولایت ته د 400 په شمیر کې د ښوونکو بستونه ورکړي
د ننګرهار لو ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف وه که یو ځای 200 راغلي دي چې رضاکاره باندې معلمي کوي خو دا ټول تعلیم یافته تاسو ټول کوي چې په اصلاحاتو باندې او دا ضرورت د دې لري چې ټول ننګرهار
په غونډه کې بیناوالو له ولسمشره د ننګرهار لپاره د بنیادي پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جلال آباد ښار لپاره یې چې کوم پلان جوړ کړی او هغه عملي کړی شي نو د جلال آباد ښار به د سیمې په کچ ښارونو کې وشمیرل شي
د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده ازبکستان سره هم ده اما حداقل له پېښوره یا دکې پورې یا جلال آباد پورې دوره تورخم باندې 40 میلیون ډالره سږ کال زکو دا پلان د جلال آباد ښار لپاره جوړ شوی دغه عملي سي جلال آباد به انشاءالله تعالی تل یو له بهترین ښارو د دې منطقه
په دې غونډه کې بیناوالو د جلال آباد کابل د دویم سرک او د جلال آباد تورخم د دویم سرک د بشپړېدو او د شپږ سوه بستریز روغتون د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړې چې اړوندو وزارتونو ته به جدي سپارښتنې کوي چې په خپلو برخو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور راځي اوس د هارون بچا په غو کې د ایوی سندرې اوسه برخور.
سما جانا جانان وطن افغان وطن، سما جانا جانان وطن افغان وطن، ستاسو وجو دور نا صاحب دښمن پورشا، ستاسو وجو دور نا صاحب دښمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن، سما جانا جانان وطن افغان وطن، ستاسو وجو دور نا صاحب دښمن پورشا، ستاسو وجو دور نا صاحب دښمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن. گلالی گل گل سوانا اوینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا، ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن. نسلنا گلال نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود دورنا ستاف دخمن دورشا ستاد وجود دورنا ستاف دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. دا د مظاهره په اړه دی. په بهر کې لتیبي زده کړو فارغ شو کسانو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی ډیګریانی یا سندونه ومني. د پاکستان حکومت د ځینې هیوادونو پوهنتونونه په تور دست کې جولي دي او سندونه یې نه منل کیږي. د داسې نو فارغانو شمېر نږدې 8000 ته رسیږي. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو چې د مظاهرو په غږ شروع کیږي.
دغه احتجاج په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخ ته د هغه ډاکټرانو دی چې له ځینو بهرنیو هیوادونو نه د طب زده کړې کړي او یې کوي. دوی د حکومت غواړي دوی باید پاکستان کې د ډاکټر په حیثیت تسلیم کړي شي. فارن میډیکل ګریجویټس یا هغه ډاکټران چې له بهر هیوادونو نه د طب ډیګری خسته دي د جنوري په شپږمه احتجاج کړو چې د اسلام آباد پولیسو په دوی اوبو ور وشتل چې ګینه دوی لاړ شي او دوه ډاکټرانو ته گرفتار کړي هم وو. دغه ډاکټرانو بیا د اسلام آباد له ټولو لوی لار سرینګر های وے هم بند کړ او غوښتلی د دوی د غوښتنو تر منلو پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. په دغه ډاکټرانو کې یو د سوات ډاکټر امان الله هم دی او امان الله د چین د یو طبي پوهنتون نه د ام بی بی اس ډیګری اخستی ده او مشال ریډیو ته وویل
چې یو سټوډنټ 2015 کې تللی دی چاینا ته رشیا ته بلین سره تللی دی 12 کې تللی دی 10 کې تللی دی هغه دا ټیم بي دانو پتا او باقاعده پی ایم ڈی سی هغه ان او سی ورکړي دا وي تللی جلته کې چا تھرد ایئر دی چا فورث دی چا سو ګریجویټ شوی دی کومه مشکل حالات یو غی فیملی یو سپورټ کړی دی سر کنه تاسو هغه نه تاسو کې هغه د فیملی نه تاسو کې چې هغه سره ډیګری نه بلاس کی او دې کې اوس پی ایم سی دی ته وی نه تاسو په بلیک لیست کې نو سی چې د دې ماشوم د دې پکې څنګه راځي خدا چې نن نه بعد کم خلق دی هغه د بار دی امپلیمنت شي موږ دا مطالبه کوي.
د پاکستان میډیکل کمیشن په پانه یو لیست هم جاری شوه چې په کې د قرغیزستان او ازبکستان یو وشتبي په هنتونونو او کالجونو بلیک لیست یا داسې چې ډیګری په پاکستان کې نه منل کیږي هم جاری شوه. د یو نجی ټلی ویژن سما په پانه دوی د یاد کمیشن لخوا لیکلي چې په دغه هیوادونو کې 8000 زده کوونکي دي چې ډیګری په پاکستان کې نه منل کیږي. احتجاج کوونکي ډاکټران وای چې د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا په داسې ګام په زورګونو ډاکټران په کور کې نه ځکه دوی ته نه خو نوکری ورکول کیږي او نه به ورته په شخصي توګه د ډاکټرۍ اجازه ورکول کیږي. هر کله چې یو تند ډاکټرۍ سبق وای اول به پاکستان کې څو میاشتې په یو سرکاري روغتون کې د کوم ماهر ډاکټر سره پریکټس یا عملن ډاکټریز د کوي. بیا د کمیشن لخوا د شیډول مطابق به دوی ته د ريجستر میډیکل پریکټیشنر یا هغه ډاکټر چې د حکومت لخوا ورته د کار کولو اجازه وي بل نجی روغتون هم خلاصول شي. د ډاکټرانو په احتجاج کې د کوهاټ سیمو اوسیدونکو ډاکټر صلاح الدین هم شامل وو. دوی هم د چین هیواد نه د ام بی بی اس ډیګری اخستی ده.
سوال دے پیسے مونگی دے دی او پیسے دا سینے دی جرا یو 5-6 لاکھ روپے لگی دا ال تک کی کروڑوں روپے لگی خزا نیمو خلق اور کے جائیداد نہ خرچ کڑی سونے خرچ کڑی دی خوین دو غریباں نے سونے خرچ کڑی پکور نہ سی چ مونگی نہ سو اگ کی مطلب تعلیم حاصل کی مونتا مسئلے دا دی چ دا پی ایم سی چ دے کنا دا رول اول خود را ولی ما چ بیام دم نہ کی رول کے گدی نو بیا 2021 نہ بات کی گدی زکہ چ دا 2016 والا 17 18 والا دی
د پاکستان میډیکل کمیشن په پانه لیکل شوی چې هغه زده کوونکي چې په بهرونو هیوادونو کې د طب زده کړې وکړي او په هنتونونو یې بلیک لیست او یا تور لیست کې شامل شي باید د پاکستان طبي کالجونو یا په هنتونونو ته ترانسفر او یا انتقال شي. خو بیا هم طریقې کار داسې دي چې دوی باید په لسم او دولسم ټولګیو کې 15% نمبر اخیستي وي او ټول هغه امتحانونه هم پاس کوي چې د کمیشن لخوا د دوی نه اخیستل کیږي. د ډاکټرانو د احتجاج له د اسلام آباد یو خبريال عبد الله ملک پرون سحر لس بجې ورغلو او تر د شپې 9 بجو پورې هغلته موجود وو. دی وایي
سخت یخنی دا ځوانان دی پیغلی دی دا غوی لاران دی کومزیران دی غوسه پر دی ځوانان ترانل استاسو مسلی سی دی استاسو دغه سی دی نو دا ځوانان دلته ناسی
د انګریزي ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل د خبر تر مخه پولیسو نو وخت گرفتار شوی ډاکټران پری خودلی او د اسلام آباد ډیپټی کمشنر د خولي لیکلی دی چې د ډاکټرانو او د پاکستان میډیکل کمیشن ترمنځ خبرې اترې روانې دي کمیشن ویلي چې د ډاکټرانو جایز غوښتنې به منل کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو مشال ریڈیو تھا غوگی دا اپوزیشن گندون اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د جنوری پشپگم نیٹا دا حکومت پر ضد پر بنو کے غونڈا کڑے و غونڈے تھا پوانا کہ دے اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان اول چې په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې نور د پوه ضرورت نشته ده او په کار ده چې خپلو مرکزونو ته ستانه شي دغه په نه پوس خپل ویل دي چې ترګری ختمه شوې ده نو چې ترګری ختمه ده نو دوی هلته څه کوي پوس په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د تحریک د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه هم یو ځل بیا تکرار کړې ده د پاکستان حکومت د تحریک انصاف حکومت چارواکي دا نه مني او وایي چې د دوی حکومت د خلکو په رایو راغلی دی نو داسې د چا په غوښتنه به لاړ نه شي په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو
دا پاکستان جمهوری غورزنگ پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پرنام نه یو او بریدونو اندېښنه خولې او وایي چې د امنیت ټینګولو حکومتي وعده نه دی پوره شوې دا خبره نو موړی د جنوري پر شپږمه په بنو کې جلسې ته په وینا کې وکړه چې ورته د غورزنگ زرګونه پلویان ورغلی ول د ترهګری ضد کفوز قربانی ورکړې نو ولز هم قربانی ورکړې ده او اوس کا ترهګری موجوده ده نو بیا ستا وعده غلطې دي آیا قبایلو کې امن شته دهشتګردي شته او کنا آیا بے ګناه خلک وژل کیږي نو بیا فوز څه لپاره هلته پروت دی ترهګری ځکه نه ختمیږي چې د فوز هلته د پاتې کېدو جواز یا بانه موجوده وي بلوچستان کے فوج پروت دے وائی دا امنیت مسئلہ دا مونگ مطالبہ کاو چھ قبائلی سیمو او بلوچستان نا فوج واپس بیرکونو تا بوزائی مولانا فضل رحمان دا سرگندونے پر دا سے محل کڑے دی چھ پا 2000 کال کے ہم پٹولو قبائلی سیمو زانگڑی ڈول پر شمالی وزیرستان کے لس گنا هدفی بریدونا چاودنه او لا امنیتی ځواکونو سره د وسلوالو نه خطه وشوي حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په قبایلی سیمو او وزیرستان کې یې امن پر ځای کړي وسلوال یې شړلی د هدفی بریدونو مخانیولو لپاره هڅې روانې دي د بنو جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی په وینا کې وویل چې پاکستان کې لاین سره سم د ټولو کامونو برابري او د جمهوریت ټینګښت غواړي حکومت پخپل وداو کې ویلي چا تلا سمائینی ترمیم لاندې ټولو صوبو ته برابرې حق ورکړل شوه جلسا کې مشرانو خپل ویناو کې اندېښنه څرګنده کړه چا تلا سمائینی ترمیم ختمولو هڅه کیږي خو حکومت د ترمیم ختمولو په اړه په ښکارا سره نه دی ویلي جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی هم وینا وکړه او د پاکستان په خراب اقتصاد یې نیوکې وکړې د موجوده حکومت ناکامي وبلله
نہیں کاروبار کروا دیے نہیں سب پروسی
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او وایي خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وو چې د سمولو هڅې یې کوي. انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او رانه ول. حکومت زیاتوي چې د احتساب بهیر به روان وي او د پی ڈی ایم په وینا وزیر اعظم عمران خان دنده نه پرېږدي ځکه چې په وینا یې ولس منتخب کړی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه چې تاسو اوس نمونه ورده د تاسو سبا له مشال ریډیو نشریږي. موږ د نن ورځې د مشال ریډیو د خبرونو په خیری شیبو کې خدارته وایو چې تاسو نه ګزینې خبرونه تیر شوي په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو په ایپ هم تاسو دا خبرونه اورېدلی شئ او په ټویټر او فیسبوک باندې هم زموږ ډیر څه شته دی. تاسو کولی شئ هلته ځینې ویډیوګانې دي هغه هم وګورئ. په فیسبوک باندې ځینې ویډیوګانې شته، په یوټیوب باندې د مشال ریډیو ویډیوګانې شته، د هغه هم تاسو کتلی شئ. په د دې خبرونو د ورځې په آخر کې به یو ځل بیا له احمد الله څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتي استازو یا الیکټورل کالج د رایو شمیر له لارې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د اوسني ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 مې د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیر تر ختمېدو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه خپله ناسمه دعوه تکرار کړه، خو د بایډن واک اخیستو مخې ته یې د لارو هوارولو ژمنه هم وکړه. په کوټه کې د هزارګانو پرلتنن په پنځم ورځ هم دوام لري. دوی د جنوري په دویمه او دریمه شپه په مچ ښار کې د خپلو لسو کسانو د وژنو پر ضد درنه ورکړې ده. داعش د بریډ ذمواري منلې وه. هزارګانو د احتجاج په توګه د خپلو مړو له ښخولو انکار کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان ورشي او د امنیت ډاډ ورته ورکړي. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر لیکلي چې د خلکو په غم کې شریک دي او حاضر دي چې هلته ورشي، خو خلک د خپل مړي ښخ کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو په داسې حال کې پیل شوی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زور اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې 13 ورځې د قندار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې 350 طالبان وجلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. نن د جنوري په ومه په ننګرهار کې د خلکو ایوي غونډې ته اشرف غنی وویل جمهوریت د ټولو افغانانو ګډه پانګه ده چې د ساتلو او ثبات لپاره یې د ګډ کار اړتیا ده. او په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له کبله 50 کسان مړ شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې تر اوسه 4,95,000 زیات کسان په کرونا وایرس ناروغۍ اخته شوي، خو 4,50,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي.
اوریدونکو احمد الله تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د مشال ریډیو خبرونې د نن ورځې خبرونې البته په همدې سره ختمو. تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونې که چېرته تاسو نه تیر شوي د مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاټ کام باندې واورئ. هلته ویډیوګانې هم شته دي، هم تاسو کتلی شئ او رپورټونه هم لوستی شئ. که په همدې څپو پاتې وي تاسو ډیوه ریډیو اورېدی شئ. اوس زه بشیر ګواښ در سره د ټولو همکارانو په سازتو مخه کوم. خوشحاله اوسئ.